میسر بله. گوتوانی گوشی
صدای مره قطعا نکنی یک دفعه
نه 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 ده تاقیق بله. خوبا میشه دوری دوری
نظر سب مننه ده آنسر دقیق نوی فارمات هم ده وست ده خپل مختوری ده باورو او دیدون که با بیاورست ده قضاواتو که دوی نقطه پیغام نپریگ دی
بسیار تسیار پسنان دای محترم خدا حافظتان
سلامت وسی
دا ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټونو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکړي. وایي که چیرې کومې ستونزې د خپل ژمنې د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به یې هوارې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف نن په کابل کې د دویمې ورځې لپاره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې پاکستان دې کړې ژمنې عملي کړي. مویید یوسف پرون له خپل ملګري هیات سره په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او تر دې دمه یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا صدراعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو جنګي بیړیو او جنګي چټونو پر لیږلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کاره یې هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د امریکا د کنزاس ایالت و اوسیدونکو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک قومندانه و. د امریکا د عدلی وزارت وایي 23 کلنه الیس فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوی او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې توقیف ځای ته واستول شوه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. مکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران د ټولو هغو ژمنو لپاره باید راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې د یادو خبرونو په تفصیل سربیره اورئ چې د افغانستان چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن هم له پاکستان نه د ورغلي پلاوي سره په خبرو اترو بوختي. دا به مو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. د خپرونې په دوهمه نمایي کې به د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی و بیا درته تکرار خپور کړو. همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه واخلو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به پای ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مکتبونه بندې زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوې. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړو، کو درسونه ووایو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ دا غږ نړیوالو په زلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوي. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوي وي هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د ښځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
د حقوق از طرفه
دا حقونه باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که دا حقونه ورنه کړل شي د حقوق حکومتونو کړۍ تنګیږي
تر همیشه.
واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیتونه وضع شوي. تر خوا د دوی د امر بالمعروف او نهي علی المنکر وزارت لخوا د توصیو په نوم ښځو ته د حجاب کولو او له محرم پرته په تګ راتګ بندیز هم اندېښنې راپورته کړي. د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت دا کړنې ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او ښځو د کار زده کړې او له محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او ښځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو دوه مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د نړیوالې ټولنې لخوا او همدارنګه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا طالبانو حکومت له نیوکو او انتقادونو سره مخ دی چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. بلخوا طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو زده کړو او کار ته ژمن دي، خو لا هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې دي، ښځې کارونو ته په ځانګړې توګه دولتي دندو ته نشي تللی. د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او همدارنګه د ښځو د حقونو له فعالې ملالۍ شینواري سره مې په تېره خپرونه کې دا موضوع شریکه کړه او له هغې مې وپوښتل چې اصلا دغه ستونزه چیرته د طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي.
سلامونه انسب تاسو او ستاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنې زدلته انسب یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو، بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دی ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالۍ شینواري یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزې ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزې کار نشي کړی. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو تایرانه یم چې که چیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغلته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د ښځو یو کمزای چې کوم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د ښځو مثلا په یو مؤسسه کې دا بار بار ګرځي او ځان ته دا حق ورکوي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه. دوه ګونی برخورد دی وی پالیسۍ نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه د یو واقعي نظام نشتون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده، زه د یوې افغان سیاستوالې په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دی وژلي خو ټول څڼې را پرېښې او غوړې کړې وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا دا یو یو د سیمه کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملاله شنوار
خلک وژل کیږي راتل کیږي اما څوک یې په قصه کې نه دي. زه انسب زه د دې نه اندېښنه نه لرم چې د ښځو حق به ورکړی شي که نه. زه د دې نه اندېښنه لرم چې هر څوک به راشي او د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړه او هیڅوک د دې ځواب ورکوونکی
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ملاله شنواری د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سولې د هڅو یوه پخوانی فعاله چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې راسره کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده څه باندې سل پخواني دولتي کارکوونکي وژل شوي دي. تفصیل یې په دې ریپورت کې.
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې تر سلو زیات پخواني دولتي کارکوونکي له محاکمې پرته وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژنو دغه ادعاګانې پر واقعیت ولاړې دي. د جرمنی خبری آژانس د پرونی راپور په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش امنیت شورا ته ویلي چې دوه پر درېمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا سوي دي. د سرمنشي د دغه داخلي راپور له مخې چې جرمنی خبری آژانس وایي یوه کاپي دوی ته هم رسیدلې څه باندې 50 مشکوکې وژنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان په څانګې پورې تړلو کسانو کړي دي. ملګرو ملتونو دغه اداګانې چې د اگست میاشتې له نیمایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی مموریت لخوا ترلاسه کړي دقیقې بللې دي. دغه اداګانې د پخواني دولت د چارواکو تر څنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په تړاو دي. راپور وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو فشارونو ځورونې جبري نیولو ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه درستنیو کارکوونکي یا د طالبانو یا هم نورو افراطي وسلوالو یا هم نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل سوي دي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړی تر دې مخکې ادعا کړې وه چې پر ټول افغانستان واکمنان سوي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا صفر ته راکمه سوې ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او ملپلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې کړې ژمنې دې عملي کړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
موید یوسف چې د یو پلاوي په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسېدلی تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته به یې د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورنډ پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورنډ کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمی وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا سره به وګوري ډېر جزئیات یې ورنه کړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کېږي ولې دوه اړخیز تجارت دوه اړخیزې اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې او بحثونه کېږي دغه څه چې د ایجنډا ته جوړوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یوه خبرپاڼه کې
وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره یې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودول لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی وایي د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. صالح محمد یې په اړه تفصیل لري.
اوس چې د ژمي شپې ورځې دي، په افغانستان کې د غازو بیه لوړه سوې چې ډېر خلک یې مجبوره کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پژواک خبري اژانس په حواله په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته سوې ده او زیات کسان د پخلي، د کورونو تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاریو یو دکاندار جمشید ویلي چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې درانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو یو پلورونکی حاجی شاولی ویلي چې د 4.5 کیلوګرامه لرګیو بیه له 40 تر 500 افغانیو ده، خو د غازو د 1 کیلو بیه 50 افغانیو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې چې ډېره برخه برېښنا وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هم دا اوس د ژمي پر مهال 23 میلیونه وګړي چې له بېوزلۍ کړیږي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر هم د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالوېدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو، جنګي بیړیو او جنګي جټونو پر لیږلو خبر کړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا راژوندی کېدای شي. همکار مې اسدالله لودین موضوعات تعقیب کړي دي. لودین صاحب، راځئ چې لومړی د برتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه واورو. په وروستیو کې د ختیځ او همدارنګه روسیې ترمنځ، د اوکراین او بخې د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی. د برتانیا صدر اعظم په دغه څرګندونو کې څه ویلي؟
او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تازه څرګندونې کړي او ویلي دي چې دای په دې غور کوي، یا هیواد په دې غور کوي چې په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جټینو یو ټولګه ولېږي ختیځې اروپا ته. بوریس جانسن له دې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه یاده کړې ده. جانسن پرون وخت په یو بیان کې ویلي د پوځي اقداماتو دا ټولګه به د کرملین چارواکو ته دا ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه د زغملو نه دي. د ده په خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناټو له متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراین د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي دي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. رومانیا د ختیځې اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې یو وړه ډله سرتیری ختیځې اروپا ته لیږي.
د فرانسې د ولسمشر څرګندونې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي تړون په اړه کلنډ راته وایي.
او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا ژوندی کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونی یو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماتیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې دا اړینه چاره ده. د ماکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې دا اجابوي چې خیل لوري یې ښکاره او کافي ژمنتیاوې ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلې.
ډېره زیاته مننه کوو دوستان. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د انګلند په وړاندې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته تیاری نیسي چې راتلونکي سه شنبه د ویسټ انډیز د انټیګا ښار په سر ویوان ریچارډز لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لوبه مهمه ده او د افغانستان د 19 کلنو لوبډله اوس د دې لوبې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو په خپله مخکینۍ لوبه کې سریلانکا ته په څلورو منډو ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووته. ښاغلی هوتک دغه شان له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ځنډیدلو په اړه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله دا سیالۍ د دویم ځل لپاره وځنډېدې، خو افغان لوبډله له بنګلادیش سره لوبې لري چې دوی غواړي لوبډله ورته تیاره کړي. د غزنی غیږ نیونکو د غیږ نیونې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د بدن روزنې او ورزش ادارې نن یکشنبه د یوه خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 5 غیږ نیونکو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. دا غیږ نیونکي غزنی ته له ستنېدو وروسته د دې ولایت د ورزشي امیریت او د غزنی د خلکو له لوري وستایل شول. د غیږنیونې دا سیالۍ په ننګرهار کې پیل شوې وې چې د شپږو ولایتونو غیږنیونکو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د جوړولو هدف د لوبغاړو هڅول او د لوبغاړو د وړتیاو رابرسېره کول ښودل شوي. د کامیرون د فوټبال لوبډلې 2-0 ګامبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افریقا د ملتونو په جام کې تېره شپه کوربه کامیرون لوبډله د ګامبیا لوبډلې سره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د کامیرون لوبډله د 2 ګولونو په وهلو سره د میدان ګټونکې لوبډله شوه. له دې بریا سره کامیرون لوبډله بریالۍ شوه چې د افریقا د ملتونو جام نیمه پای لوبې ته لار وکړي. د دې لوبې دواړه ګولونه تکوا کامبی ووهل. کامیرون فوټبال لوبډلې تر دې مخکې کومور لوبډله ماته کړې وه او ګامبیا هم له ګینا لوبډلې څخه لوبه ګټلې وه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دوستانو. څو شېبې وروسته به بیا هم یو شمېر تفصیلي رپورټونه او همدارنګه د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت ستاسو پیغامونه راغلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
حماس چې مو د خبرونه په فایل کې ویل او مخکې زموږ د نننیو خبرونه نه بام خبرې چې نن موږ د ازادي راډیو شلمه کالیزا لمانځو. په دې مناسبت باندې ځانګړي خبرونه لرو. کله چې شل کاله مخکې د ازادي راډیو خبرونه فایل شوې، انډریس الویس د ازادي راډیو له لومړنیو مشرانو څخه وو. نوموړی اوس په ازادي اروپا ازادي راډیو کې د نږدې ختیځ د بیلابیلو څانګو لپاره د سیمه ییز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د ازادي راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته دا پیغام لري.
ګرانو اوریدونکو، ازادي راډیو شل کاله وړاندې په همدې ورځ خپله لومړۍ خپرونه پیل کړه. له هغه ورځ څخه راهیسې موږ تاسو ته ورځنۍ تازه او وروستۍ پیښو په اړه بېپارې معلومات وړاندې کوو او همدغه ورځ تاسو ته تفریحي او تعلیمي خپرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنۍ راډیوي خپرونو سربیره د ازادۍ راډیو په وبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ افغانانو ته دا فرصت هم برابره و چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ شل کاله دمخه خپله خبرونه پیل کړې او اوس هم هر ورځ ستاسو سره یو.
د ازادۍ راډیو، ازادۍ اروپا راډیو، د نږدې ختیځ د څانګو سیمه ییز مشر انډریس الویس و چې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته پیغام درلود. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. څو شیبه وروسته به د تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظرونه څرګند کړي دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې تر شنه اسمان لاندې د پروګرام تکرار هم خبرېږي، خو تر هغې مخکې راځو یو رپورټ ته. روزګان کې میشت کوچیان وایي رامنځته شوی وچکالۍ د حیواناتو څړځایونه له منځه وړي دي او حیوانات یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په ورته مهال ولایتي مسؤلین وایي د کوچانو د څارویو د غذایي موادو برابرولو ته یې له وړاندې پلان جوړ کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
د څارویو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسېږي، کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالوی یې څړځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاروي د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواري یې نشته، وروره فروړونه یې نشته، وروره کال نوی پې ګرم سه، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړه و کارونه سره سم سول دی. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول وژې مړې سولې، د تنګې مړې سوي دي او بل ورور له تنګې وژې دا وری مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا بیا 50 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څارویو ته وچ واښه اچوي ځکه څړځایونه وچ سوي او د څارویو لپاره د خوراک په پکښې کې څه نشته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسنام خرڅېږي په 15-16 روپۍ باندې، په یو خوروار پروړ په 100 باندې خورو هغه په 15-16 ورته رانیسو. مصرفونه کوي، مرضونه ډېر دي، دوایې ورته رانیسو، یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولۍ دي هغه په 1500 راکوي.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په اوروزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالي ډېره زیاته ده او د نورو برخو تر څنګ د څارویو برخې ته هم زیان اړولی دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یوه پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه وه چې برمی به ورته ویل کېږي، هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ دپاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د حیواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسې په مرسته میاشت موږ حیواني خوراکه توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنې راتلونکي پسرلي ته چې آباد به وي او څاروي به یې په ګېډه مړې وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او که نه، او که به بیا هم د کوچانو څاروي ټول کال همدا ډول په بغارو وي.
نو د ازادۍ راډیو سره زه بېخي ډېرې اړیکې لرم، خوندم راکوي، طبیعت مې پسمېږي، یو د خیر خبر اورم، یو ښه سمدم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه ده. زړه درته وایم سپین ږیری د څلور اویا یم چې هر ځای کاري هغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې زما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوش کړه سره وکړي. ته څه کوې وام ما څه سپین ږیری یم چې یا وام چې راډیو نه یې ازادي ما ته خوند راکړي. نو داسې خوند راباندې کوي چې یعنې څه درته ووایم، بیا زه د ازادۍ راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالیز د ازادۍ راډیو د شلمی کالیز په مناسبت د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادي راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک یې په خپلو بانډو سیمو کې په ډېره په مینه اوري. د ازادۍ راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیدارۍ او د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقونو د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول یې د شنه اسمان لاندې برنامه، همدارنګه د خپلو د ورکو شوو عزیزانو په لټه کې، دا هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.